بستان نه دکتر زن خواهیم داشت، نه نرس و نه قابله و نه زنان متخصص در دیگر بخش ها.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. په امریکا کې یوې محکمې هغه وختونه رد کړ چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شاوخوا 12,000 افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس اوسیږي د هغوی ژوند اغېزمنولی شي. د ټي پي ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو، طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې حقوق یې په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتی فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. دغه مرکز په یو رپورت کې ویلي طالبانو ولایتي چارواکي په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کوي. په ریپورت کې راغلی چې وس مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو او هغه رسنۍ چې د ښځو لوري اداره کیږي فشارونه د پام وړ زیات شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمیر خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې دغه محدودیتونو دوام له امله ډېرې خزینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي او یا هم له هېواده وځي. او د افغانستان د طبي پانتونونو او انسټیټیوټونو له زده کړو راګرځول شوي نجونې محصلینې د طالبانو له حکومت بیا غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوي بندیزونه ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه وو ډاکټرانو ترڅنګ ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو پر هغې تګلارې خواشینی وښوده چې دوی تازه د رسنیو او په رسنیو کې د ژوندیو خبرونو په اړه ورکړی دی. په دې تګلاره کې له رسنیو غوښتل شوي چې د سیاسي خبرونو میلمانه مخکې له مخکې له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره شریک کړي او دغه راز د بحث وړ موضوع. یوناما وایي چې دا پر رسنیو او په رسنیو کې پر سیاسي بحثونو د طالبانو د بندیز یو رسمي ګام دی. دا چې دغه بندیزونه د رسنیو پر ازادۍ څه اغیز لري د یوناما اندېښنې په څه معنا دي؟ که چیرته رسنۍ آزاد نه وي او سیاسي بحثونه آزاد نه وي اغیز یې څه کېدلی شي؟ په همدې او ورته نورو مسلو په دې شنه آسمان لاندې خبرونه کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په هند کې د آل انډیا خبریاله او رسنیز فعاله اسما کاکړ، بله خبریاله او فعاله مینا اکبری او افغان خبریاله ارزو سادات. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته زنګ را وهئ او د خبرونې پر موضوع له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. یوه شمیره چې تاسو کولای سئ اړیکه ورته ونیسئ که د اړیکې وس نه لرئ یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 2012 15 01. د واټساپ شمیره هم ده 00 2012 13 11. په دې لچې اړیکه ونیسئ. ورځو د خبرونې میرمنې هم یو په یو بحث سره یو ځایږي. میرمن کاکړ تاسو استودیو سره وصل یا ستړي مشئ؟ راځئ پیل کې له همدې د بحث پیل کو چې د یوناما اندېښنې په څه معنا دي. یوناما ویلي چې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت تازه تګلارې چې رسنۍ ته لیږلې د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو باندې د محدودیت لګولو یو رسمي ګام دی. دا اندېښنې په څه معنا دی یو نامه؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او قدرمنو اوریدونکو ته. دا نوی فرمان چې د طالبانو لخوا د رسنیو په محدودیتونه یې زیات کړي دي، چې د سیاسي خپرونو یا د ژوندي پروګرامونو میلمانه محتوا او دا ټول یې په د هغوی په زړه باید وي، د طالبانو په زړه وي، دا د بیان ازادۍ لپاره یو مستقیم ګواښ دی، ځکه چې دا فرمان رسنۍ هر باسي چې یوازې د طالبانو لخوا هغه څه چې ویل شوي وي، هغه څه چې تایید شوي وي، هغه خبرې او هغه محتوا خپره کړي. د نیوکو، تحلیل، متوازن نظرونو ځای یوازې یو اړخیز تبلیغات نیسي، ځکه چې دوی نسي کولای چې بل څه خپاره کړي. او دا د زما په نظر چې دا د اساسي انساني حق تر پښو لاندې کوي، یعنی د نظر څرګندونې ازادي به نه وي، دا به ټول تر پښو لاندې کېږي او خود سانسوري به کېږي یا ځان سانسوري به کېږي. خبریالان هم د بندیزونو له ویرې د خپل تحلیل پر بنسټ یو موضوع نه شي خپرولی، بلکې هغه څه چې لیکي دا شی لیکي چې دوی ته محسوس کاره شي یا څه چې طالبان ویلي دي. دا د حقیقت ته د لاسرسي مخه نیسي او د ټولنې فکري ظرفیتونه ټول راکموي. نو کله چې دا شیان راغله نو خلک نه شي کولی چې متضاد نظرونه واوري یا د یوې پیښې بېلابېل اړخونه درک کړي. هر څه چې وي په هغه یو خوا به وي، دا د عامه پوهاوي، شفافیت او حساب ورکونې کچه هم راټیټوي.
مېرمن کاکړ سلامت اوسئ، وروسته به په نورو بحثونو په نورو اړخونو باندې هم تم شو. راځئ چې د نورو مېلمنو د پایل خبرې هم واورو. نورې مېلمنې هم سټډیو سره وصل شوې دي. فعال او خبریال امین اکبري هم سټډیو سره وصل ده. مېرمن اکبري، ستړي مشي، ستاسو په نظر کله چې رسنۍ وي او د بیان ازادي وي او خو برعکس بیا په واقعیت کې رسنۍ آزاد نه وي، رسنۍ ته ویل کېږي چې د سیاسي بحثونو مېلمانه مو مخکې مخکې مشخصوي، نمونه ټول اطلاعات ورکوي اړوند ادارو ته، اطلاعات فرهنګ وزارت ته یا هم په ولایتونو کې ریاستونو ته، دا په څه معنا دی د یو خبریال له نظره؟
سلامونه اونې کې هلې لودین صاحب تاسو ته او تاسو د دې خبرونې ټول اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. لودین صاحب، ډېره ښه پوښتنه. متاسفانه موږ تاسو چې ګورو په دغه د دې څلور کال کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، خو متاسفانه ورځ تر بلې د دوی دغه محدودیتونه چې کوم دي دا مخ په ډېریدو دي. که موږ په هر برخه کې وګورو، بل خصوص په رسنیز برخه کې چې یو رسنۍ د یو ملت غږ ده، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم رول لري. کله چې د بیان پر ازادۍ یا په یو رسنۍ باندې دوی د خپل خوخي محدودیتونه اوربانی تطبیق کړي، دا د دې لامل کیږي چې خلک په حکومت باندې، خلک پر رسنۍ باندې دوی بے باور شي او همدغه محدودیتونه چې کوم دي د دې لامل کیږي چې خلک ونشي کولای خپل هغه څه چې غواړي دوی ووایي هغه شریک کړي. اوس ګورئ لودین صاحب، کله چې وایي انتقاد نه وي، نقد نه وي، اصلاحات نشي کولای رامنځته شي، نو کله چې د یو حکومت هغه منفي کړنې د ولس سره یا د ملت سره د یو رسنۍ لخوا څخه شریکې نشي، دا شفافیت سازي نشي، نو څنګه به یو ولس په یو حکومت باندې نقد وکړي؟ او دغه نقد کوون شي، نو څنګه به دغه حکومت خپل هغه د ضعف نقطې چې کوم دي، کوم کمښتونه چې کوم دي، دا به دوی څنګه پکې اصلاحات راولي؟ چې دوی نقد نشي، نو دوی به په همدغه منفي توګه باندې تل مخکې روان وي. تر څو چې نقد نه وي، نه یو انسان جوړیږي، نه یو حکومت جوړیږي. نو دوی باید دغه نقدونه، انتقادونه ومني. او بل دا چې اوس مهال کسان چې موږ تاسو ټول ګورو په افغانستان کې دنه پر رسنیو کې پر تحلیلی بحثونو باندې په ډېرې خبرونو کې چې د طالبانو چارواکي یا کسان میلمه کیږي په بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه کوي، دوی مخکې له مخکې و خبریال ته وایي چې تاسو خپلې پوښتنې مونږ ته راوخی، کوم پوښتنې چې د دوی د قناعت وړ دي وایي دغه له مونږ وکړي، دغه نه بغیر تاسو حق نه لرئ. او له بلې خوا دوی وایي چې تاسو باید مونږ ته د سید نقطه وکاروي، یا ملا هیبت الله صاحب یا فلانی مشر، و زه دا غږ کوم په طالبانو باندې، خدای مکړه زه توهین نیت نه لرم. تاسې داسې یو حکومت په ډول باندې راغلی چې هېڅ کړنې مو د درناوي وړ نه دي. شخصا ما ته تاسې داسې یو تګلارې غوره کړئ، داسې کارونه ترسره کړئ چې زه د یوې افغانې په حیث باندې تاسې ته هم هغه درناوی چې باید درې کړم او هم وکولی شم په تاسې افتخار وکړم. کله چې ستاسې کړنې دي احترام او د قدر نه وي، نو مونږ په کومه ژبه باندې شفایي احترام تاسو ته وکړو؟ نو زمونږ هیله په دوی دا ده چې هیله کوم د هر څه مخه مو ونیول، حداقل د بیان پر ازادۍ باندې تاسو حداقل بندیزونه مه لګوئ، د خلکو په خولو باندې لاس مه نیسئ، پرېږدئ چې خپله خلک دا پرېکړه وکړي چې تاسو سره خپل نظریات شریک کړي، چې تاسو څنګه مخکې لاړ شئ، څنګه مخکې لاړ نه شئ، څه وکړئ څه ونه کړئ. همدا ملت چې ستاسو سره نه وي، تاسو هېڅکله نه شئ کولی چې یو صحیح حکومتداري وکړئ.
کور ودان مینا اکبری راځي چې د ارزو سادات خبري هم واورو. خبريال ارزو سادات هم بحث سره یو ځای شوی. میرمن سادات ستړي مشي، ستاسو د پایل خبرې څه دي؟ دغه کوم معلومات چې تازه خبرې شوی تیرو شاوخوا لاسو ورځو کې یوناما تازه خبرګون پرې خو دلې دی. یوناما ویلي چې د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو د محدودیت یا هم د بندیز رسمي ګام دی. ستاسو معلومات څه ښیي په افغانستان کې د محل سیاسي خبرونې چلوونکي یا غرسنۍ چې فعالیت کوي له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. په دې سره اوس باید دایم چې لکه نه چې اسلامي امارات وخت سره رسیدلی او تاسو سیدان چې هر اړخ کې دوی بندیزونه لګولې دي چې لبد مرغ ډیر زیات تاثیرات پر رسنۍ او هم دارنګ د ښځو په حقونو باندې څرګندې راخره دي. او د چې طالبان یا اسلامي امارات تل رسنۍ ته دا ویلي دي چې یعنی تاسو باید هر هغه راپور چې تاسو دا نشروي یا دا خبريږي مخکې نشر نه بزوم تر شریک شي، کوم ملمانه چې تاسو سیاسي خبرونه ته ورسي دوی ټول لمخ کله موږ سره مطرح شي، تاسو موږ شو کولای یعنی تاسو اجازه نرکو او تاسو خپل خبرونه مختبو دي. نو په ټوله کې کچیر ته د هر څه سانسور شي، خبرونه سانسور شي، ونه شي کولای خبر یو کی یا هغه پښتنې چې د خلکو پښتنې دی هغه خبرونه کې مطرح نشي، له سیاستوالو پښتنه ونه شي، نو دا ټول د دې لامل کیږي چې د خلکو توجه له تلویزیون کتلو یا رسنۍ سره کمیږي. په دې خاطر چې حقایق نه خبريږي او د حقایق اجازه چې نه دي ټول ملت راتوريږي. کله چې رسنۍ د ملت راتور شو همدارنګ له نورو کارونو بل اخره دوی خپل اعتبار د خلکو په منځ کې لمن جوړي. نو خو به دا وي چې دوی ازادۍ رسنۍ ته ازادي ورکړي چې دوی وکولې شي هغه پښتنې چې د خلکو په زړونو کې دي، هغه سوالونه چې خلک لري له سیاستوالو پښتنه وکړي یا د نړۍ غوښتې ورسي هغه په ازاده توګه وشي کولای دي پښتنه وکړي. دا چې دا بندیزونه هم داسې مخ رواني، نو دا په دې معنا ده چې یو ورځ د ټول ملت دا چې ټول چې هیڅوک به د حکومت بیا نه غواړي.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. ما ډیره هڅه وکړه میلمنو او اوریدونکو چې زه له کابل نه یا د افغانستان له نورو څنډو نه خبريالان پیدا کوم، په ځانګړي توګه د رسنیو د سیاسي خبرونو چلوونکو پیدا کوم. څو ادرسونه سره مې اړیکه ونیوله، هغوی ویل چې خبرې نسی کولای په ډاډه ځکه څارل کیږي او که چیرته دوی په نننی بحث کې چې د موږ تاثیر لرو داسې یو خبر وو کې چې نقد کې د طالبانو د حکومت پر دغه تګلارو یا پر نورو شخص په همدې تګلاره باندې دوی وایي چې ممکن تعقیب شي، وڅارل شي او توقیف شي ځکه ویره ورسره ونو. متاسفانه افغانستان درن نه څوک پیدا نه شول چې د بحث کې ګډون وکړي. اوس راځولک دې ته چې د همدغو خبريالانو چې نن نه حاضرېږي له ډاره له ویرې د بحث کې ګډون وکړي، د همدې خبريالانو پر ستونزو باندې لږ زره تمکیږ. حتما موږ تاسو په افغانستان کې ټولو کار کړی دی، عملاً مو خبريالي کړی دی، عملاً مو په رسنیو کې دننه کار کړی دی. میرمن کاکر، د تاسو د پوښتنه کوم چې د وی خبريالې په توګه کله چې تاسو د سیاسي خبرونو یا مثلا د بل ژوندۍ خبرونې چلوونکي یا تاسو حتما چلوونکي پاتې شوی یی، کله چې د میلمنو په پیدا کېدو کې دومره ستونزې وي چې خلک بوختي نه حاضرېږي چې رسنۍ ته حاضر شي بحث وکړي، بیا که بحث کوي نو هغه میلمه به تاسو مثلا چک کوي له اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا ریاست سره، چا یا دغه احمد محمود ستاسو خوښ دی، د نظرونه تاسو ته تایید ور دي که نه، نو دغسې یو پروسې نه یا دغسې یو فلټر نه چې دغه د میلمنو پروسه تیریږي یا د سیاسي خپرونو ګډون کوونکو پروسه تیریږي، د یو خبریال په توګه چې په افغانستان کې عملا کار کوي څومره به دا پروسه ستونزمنه وي؟
دا پروسه خو ټوله ستونزمنه ده، ځکه کله چې یو سیاسي خپرونه د طالبانو په زړه سي دا یو جانبه وي، بل څوک نه وي چې نیوکې وکړي. دا سیاسي خپرونې خوند یې په همدې دی چې مثلا دوه مخالف نظرونه، دوه کسان یا د تحلیلي پروګرامونه چې دي چې تحلیل وکړي، دوی که چې دي د طالبانو وویریږي یا خبرې ونسی کولای، نو هغه ټول ته فکر کوم دا یو تبلیغي جنبه نیسي، دا بیخي یو طرف قضاوت کېږي. او دا زمون خبریالان را توری کوي د کار نه، او دوی مجبوره کېږي چې یا رسنۍ پرېږدي یا مسلکي ژورنالیزم پرېږدي. ځکه مسلکي ژورنالیزم زمون راته هم دا دی چې غږ اوچت کړو، هغه څه چې ستونزې دي، هغه څه چې واقعیتونه دي، هغه خلکو ته وښیو. خو داسې چې په خوله باندې مور ولګېږي پرې نه دي چې هغه خبرې وکړي، نو واقع حقیقتونه خپاره کړي. نو خبریالانو ته خو اوس وخت کې دوی ته دوه لارې پاتې دي، یا دا چې طالبان چې هغه څه وایي چې هماغه سې تبلیغي خپرونې خپاره کړي او خپل د مسلکي توب تیر کړي، چې دا ډېره ځورونکې خبره ده چې یو خبریال د خپل مسلکي توب پرېږدي. دا زموږ په حساب توره ده، دا توره مو چې څوک زموږ نه واخلي دغه رقم کېږي، یا مجبوره دي چې وطن پرېږدي. ځکه دوی که یو ستاسو سره خبرو ته حاضرېدلی نه شي، دوره یې په دوی باندې ویره لګولې. زه په ارتباط کې یم، زه خپله په توازن رسنۍ کې کار کوم، موږ ته خبرونه راځي د خبریالان ته په دې ګروپ کې قانون خپل تغییر کړی چې یو خبر لیږي دستي یو د خطره نه وي، لا عادي یو خبر وي، دا خو سیاسي بحثونه خلافظای پرېده. زه خپل مسج دلیت کې وایي، ځکه چې موږ ته جنجال جوړوي، د دوی حتی د دوی تلیفونونه د دوی شخصي موبایلونه دا لټوي، نو دوی تاوان چې ژوند یې د ستونزو درد دی.
بله، تاسو د مسلکي توب خبره وکړه چې خبريالان مجبور دي چې یا خپل دند پرېږدي یا خپل دند مختوړي، بیا نو بعد هغه مسلکي توب تیر شي. ځکه د رسنۍ هغه یو معیار دا دی چې رسنۍ باید آزاد وي، او د رسنۍ دغه وجود فلسفه هم همدغه ده چې کله چې رسنۍ آزاد نه وي، کله چې په رسنۍ کې یو څوک نقد ونکړي، نقد سره بیا مخکې میرمن اکبري مې ویل چې که نقد نه وي بیا نو اصلاح نه رامنځته کیږي. هغه دولتي رسنۍ چې دي هغوی خو همدغه دنده ده چې هغوی باید د دولت کارونه هغه تبلیغي، هغه د دولت کومې پروژې چې دي، کوم کارونه چې دي، کومې سیاسي غونډې چې دي، همدا خصوصي رسنۍ آزاد رسنۍ دي چې دوی هغه د هر څه ټول اړخونه راسپړي، که چیرته د انتقاد ځای وي انتقاد کوي، او که چیرته د اصلاح ځای وي د اصلاح خبره کوي. یعنی آزاد رسنۍ او دولتي رسنۍ باید تفاوت سره ولري. اوس تاسو د دې خبره وکړه چې ممکن مسلکي توب دلته قرباني شي، یعنی ټول رسنۍ به که هغه خصوصي وي که دولتي یو بڼه ولري، خبرونه به د ټولو یو ډول وي، انتقاد او نقد به پکې نه وي، دا څومره د افغانستان د ژورنالیزم راتلونکي لپاره یا د افغانستان د خبریالانو د راتلونکي مسلکي توب لپاره څومره ګواښونکي کارونه دي؟
دا خو ټولو ته معلومه ده چې دا ډېر ګواښونکي دي، ځکه چې دوی اوس آزادې رسنۍ هم چې دي ټول دوی خپل په هغه کې راوستي دي، خپل په چوکاټ کې راوستي. د آزادې رسنۍ هم هغه څه چې طالبان غواړي هماغه څه لیکي، او هغه کسان چې کار کوي دوی غږ نه شي چګولی، ځکه دوی یو فامیل هم چلوي، دوی که کار کړي دي څوک نه وکړي په هغو شرایطو کې د افغانستان. او که لکه څنګه چې مسلک وایي چې د خبریالي مسلک هغه سي مخکې نسي تلی، نو دا په راتلونکي کې که په دا په همدغه رقم باندې دوام وکړي نو یوازې خپل غوډینه حتی خپل افغانستان نړیوال حیثیت ته ضرر ورسوي، یوازې خبریالانو ته نه، ځکه چې نه خبرې پورته کېږي نه هغه څه چې دي هغه څوک ویلی شي. او لکه څنګه چې میرمن اکبري وویلې، دا خپله د همدې خپله طالبانو ته هم ګټه نه لري، ځکه چې خلک ناراضه کېږي ورته نه. دوی هغه باور چې په طالب وایي چې دا مثلا موږ دوی لاسته راوړنې بولي، هغه باور د دوی په منځ له منځه ځي، ځکه چې پوهېږي چې دا خو هر څه د دوی په لاس دي، د دوی خپل په لاس دي، آزاد بس نه دی. او ډېری خپله هم د زموږ خبریالانو ته رواني ستونزې پیدا شوې، لکه مخکې مې چې وویلې چې د هغه نه د خبریال نه چې وسله واخلي چې هماغه ژبه یې ده قلم یې دی، نو څه پاتې کېږي هغه ته.
بله، کور ودان سلامت اوس میرمن کاکړ. میرمن اکبری، بی رسنۍ یا بی آزاد رسنۍ یو ټولنه څه ډول تاسو تصور کوئ؟ موږ تاسو په افغانستان کې د دې شاهدان و چې په شلو کلونو کې د بیان ازادۍ ته کار وشو، رسنۍ وې، که څه هم هغه څه چې وې مثلا شاید نه به وې، اما یوې ټولنې ته چې نوې ډیموکراسي تجربه کوي، نوې د بیان ازادي تجربه کوي، رسنۍ ډېره ښه وده پکې وکړه. په شلو کلونو کې تقریبا ګڼ شمېر ټلویزیونونه، رسنۍ، راډیوګانې، مجلې رامنځته شوې، اما یو دم د طالبان د حکومت راتګ سره د دغو رسنیو بودیجه کمه سوله، اکثر یې وترل سوې د اقتصادي ستونزو له کبله، اکثر نورو ته بیا هغه تګلارې چې د طالبانو وي هغه د منلو وړ نه وې. دوی خپل کارونه یا بند کړل یا یې مثلا سانسور لاندې راوستل. اوس له دې سره که دغه سانسورونه ادامه پیدا کوي او فکر کوي چې له رسنۍ نه نور ازادي اخیستل کېږي، البته په افغانستان کې دننه رسنیو نه، نو بې له آزاد رسنیو یا بې له هغو رسنیو نه چې د خلکو غږ اوچت کړي او هغه اصلي واقعیتونو باندې راوڅرخي، یوه ټولنه څه ډول تصور کوي تاسو؟
لودین صاحب، که څنګه چې په دې باندې موږ او تاسو ټول آگاه یو چې یو رسنۍ د یو حکومت سره، د یو حکومت لپاره او د یو ملت لپاره، په ټوله کې د یو هیواد لپاره څومره اړینه ده. که یو رسنۍ نه وي، ملت نشي کولی د یو ښه حکومت فرق وکړي. اوس که زه یو مثال ورکړم، اوسنی حکومت که دوی څومره ښه کارونه کوي، اوس که دوی په رسنیو کې که دا خپروي هم خلک ځکه پرې باوره دي، هغوی په دې فکر کې دي چې طالبان دا هم دروغ وایي. اوس ګوره که موږ دا د سالنګ مثال ورکړو، څه موده مخکې د سالنګ ځینې تصویران خپاره شول په خواره رسنیو کې، چې د بېلابېلو معتبر رسنیو هم چې دننه په افغانستان کې دغو له صفحو څخه هم خپاره شول، خلکو پرې باور نه کوو. بالاخره چې دغه دقیقه منابع سره خلکو اړیکې ونیولې، سالن په هغه تیر حالت کې په هغه ګډوډۍ کې ده. نو همدغه بې باوري چې کومه ده د رسنیو ده، نو په ملت باندې، په ټول افغانستان کې، په ټول وګړو باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده، چې ځکه چې هر هغه څه چې خپرېږي څوک پرې باور نه کوي. او بل دا چې زموږ په هیواد کې چې هر هغه څه د پیاوړي دی، د پرمختګ دی، د یو هیواد د پرمختګ لپاره، هغه زموږ د رسنیو څخه نه خپرېږي. او که خپاره هم شي، بې باورتیا پرې زیاته شوې ده، خلک پرې باور نه کوي. او همدارنګه زموږ نوی نسل، زموږ ځوانان، داسې خپرونې به مخکې وي چې د انجونو لخوا څخه، د ځوانانو لخوا څخه، د عامه پوهاوي لپاره خپرېدلې، چې اوس مهال متاسفانه د ښځې غږ دوی ته داده چې وایي محرم بلل کېږي، باید حداقل حتی د یو راډیو سره اړیکه ونه نیول شي، څوک خپلې ستونزې مطرح نه کړي، باید د راډیو لخوا څخه ورته معلومات ورنه کړل شي، لکه اوس د ښځو حقونه شول. هیڅ داسې خپرونه اوس مهال په هیڅ ټلویزیون یا په هیڅ راډیو کې دننه په افغانستان کې نشته چې د یوې میرمنې، د یوې مور، د یوې خور د حقونو په اړه باندې دوی معلومات ورکړي. څه دي زموږ خویندې چې هغه څه ناڅه خپرونو ځینې معلوماتو ته به دوی غوږ نیوه، ترې برخمنې کېدلې، دغه څخه هم دوی بې برخمنې شوې. ګر چې په افغانستان کې که موږ وګورو، ښځې خو بالکل حقونه ټول تر پښو لاندې دي، دغه څه ناڅه معلومات چې دوی د ښوالي لپاره وو په دې هم بندیز ولګېدو. په ټوله کې که موږ راشو، د هر آر آر څخه متاسفانه چې رسنۍ نه وي، نو یو هیواد نشي کولی پرمختګ وکړي. او زه یو څه غواړم اشاره وکړم لودین صاحب، اوس مهال دننه په رسنیو کې په افغانستان کې خبریال له ځان سره دا پوښتنه کوي، دا فکر کوي که زه اوس حق ولیکم،
یا هم ژوند وساتم. نو زمونږ خبریالان دننه په افغانستان کې متاسفانه د دغه ستونزو سره مخامخ دي. وای که حق ولیکم ژوند له لاسه ورکوم، او که حق ونه لیکم خپل مسلکیتوب له لاسه ورکوم. نو دغه د همدې لامل شوي دي چې دوی د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، او موږ او تاسو خو د دې شاهدان یو چې هلته اقتصادي ستونزې شوې، همدارنګه نورې ستونزې شوې. زمونږ خبریالان زمونږ هیوادوال ډېر زیات ورسره مخامخ دي. که دوی حق ولیکي د فزیکي خطرونو سره مخامخ کېږي، دوی ته زندانی کېږي، جسمي تاوتریخوالی ویني، او دوی تختول کېږي، وهل ډبول کېږي، آن دا چې مړی او ژوندی ورکېږي. نو متاسفانه په افغانستان کې هم رسنۍ د خطر لاندې ده، هم د رسنۍ کارکوونکي د خطر لاندې دي، او په وطن کې په افغانستان کې د رسنۍ هغه ارزښت هغه اهمیت چې کوم وو هغه بالکل متاسفانه د خطر سره مخامخ ده.
کور ودان میرمن اکبری سلامت اوسه راځي. اوس لږ زره په هلارم تام شوریدم کو ته هم وایي چې کولای سي وسړی کوونی سي که څه هم دغه خبرونه تر ډیره دی لپاره د چي د میلمنو نظرونه سره ډیر وورو خو اوریدونکو هم کولای سي چې خپل نظرونه را سره شریک کړي. استودیو سره تماس نیولای سي میرمن سادات. مخکې مو له میرمن کاکړه او مینا اکبری نه واوریدل چې بی رسنۍ یا بی آزاد رسنۍ ټولنه داسې ده چې دغه ژورنالیزم پکې قرباني کیږي، یو بل هغه د رسنۍ کومه فلسفه چې ده د هغې هغه هدف او هغه معنا له منځه ځي. رسنۍ همدې لپاره رامنځته شوي دي. آیا فکر کوئ چې دغه محدودیتونه به همداسې دوام کوي او که نه؟ اوس خو د طالبانو سره یو څه د نړیوالو تعاملات هم زیاتېږي. مثلا تازه ګام دا دی چې د روسیې لخوا د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل سو، هلته سفیر ومنل شو، او شاید د سفیر باورلیکې هم ولسمشر ومني. په قطر کې تاسو به شاهدان یې چې د همدې میاشتې په لومړیو کې غونډه وشوله، هلته له طالبانو سره د راتلونکو تعاملاتو پر لومړیتوبونو باندې خبرې وشوې. د ښځو حقونه، بشري حقونه، بیان ازادۍ، دغه هغه څه دي چې نړۍ پرې باورمنه ده، خصوصا لویدیځه نړۍ، او د طالبانو حکومت پرې بے باور دی. که دغه محدودیتونه دوام کوي د طالبانو نړیوال تعامل ته په نړیوال سټیج کې څومره ضربه رسوي؟ ځکه لا هم افغانستان چې طالباني واکمنی په غاړه لري په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه لري، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې څوکۍ نه لري، په ټولو اروپایي هیوادونو دغه راس په لویدیځو هیوادونو کې لا هم د افغانستان د اوسني حکومت سفیران نشته، قونسلان نشته. دلته د میلیونونو افغانانو چې له افغانستان بهر دي قونسلي چارو کې د ستونزو سره مخامخ دي. نو دغسې وضعیت څومره د طالبانو په نړیوال سټیج باندې یا د طالبانو په نړیوالو اړیکو باندې اغیز لري؟
ډېره مننه د چې زموږ خور مینات بری هم پرې وغږېده، زموږ بله مېلمنه هم نورې خبرې وکړې. زه به ستاسو په ځواب کې دا ووایم چې دا محدودیتونه زه فکر نه کوم چې دا راکم شي، دا به نور هم زیاتېږي. دا هېڅ فایده نه لري چې روسیې افغانستان حکومت په رسمیت وپېژنو، یا بل هېواد پېژني یا بل هېواد پېژني. که چېرته دا هېوادونه زموږ حقونو ته ژمن ول، دوی به هېڅکله په دا ډول چې ښځو ته حق نه ورکول کېږي، همدا فلحال ښځې په رسنیو کې خپل غږ نه شي جګولی، په رسنیو کې پرېږدي چې په عادي توګه هم خپل غږ نه شي جګولی، ځکه دوی دومره له دولت نه ډارېږي. که چېرته دوی غږ پورته کړي، یا به وخل کېږي، یا به ټکول کېږي، او یا هم بالکل ورکېږي. او موږ او تاسو شاهدان یو چې همدغه سې پېښې زیاتې کېږي، مګر د دولت لخوا ویل کېږي چې موږ پر دوی هېڅ غرض نه لرو. دوی د مثلا دوی په اسلامي چوکاټ کې حق لري چې خپل غږ جګ کړي، مګر موږ خو ټول ګورو چې هېڅ وخت دوی نه پرېښودل کېږي چې غږ جګ کړي. پخوا به یوه مثلا یوه برنامه به وه چې په هغې کې به ښځو کولی شول د ښځو حقونو په هکله خبرې وکړي، یا حداقل یو تفریح خپرونه چې ښځې په کې یو ټوکه ټکاله وکړي، یا نورو ښځو ته چې په کورونو کې دا خپرونې اوري لږ څه ښې تمامې شي، لږ د هغوی روحیه ورسره تازه شي. اوس مهال خو اصلا داسې یو شی شتون نه لري. او پاتې دا شوه د محدودیتونو خبره، یعنی په رسنیو دومره محدودیتونه زیات شوي دي چې هغه کوم کس چې په رسنیو کې کار کوي هغه له دې ډارېږي که څه حقیقت بیان کړم نو زما ځای به یا په زندان کې، او یا چې داسې چیرته ځم او چیرته ورکېږم معلوم به نه وي. د همدې وجې له امله ډېری زموږ د رسنیو کارکوونکي دې ته مجبور شوي چې خپل هېواد پرېږدي، او په داسې هېوادونو کې دوی ځای په ځای شي چې هلته اصلا دوی ته سمه پاملرنه نه کېږي. یعنی په دویم هېواد کې که هغه پاکستان وي که ایران وي، او موږ ګورو چې څه حال څه بد رفتار کېږي زموږ له دغه افغانانو سره، نه تنها ژورنالستان، نه تنها خبریالان، که نور وګړي هم ځي مسافر کېږي، خو د همدغې وطن د حالاتو له وجې ځي. همدا چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، اقتصاد څومره ناوړه حالت کې دی، د بندیزونو او سربلې په زیاتېدو دي، مخصوصا زموږ ښځینه خبریالانې څومره ځورېږي، یا بې دندې شوي، یا په کورونو کې ناستې دي، او یا هم ډېر کم معاش باندې کار کوي، یا هم کار هم چې کوي سل رقمه بندیزونه په دوی لګول کېږي چې مثلا نارینه سره باید تاسو مرکې ونه کوئ، تاسو باید خبرې ورسره ونه کوئ، که خبرې هم کوئ په هغه کې اصلا باید د سیټو کټکاله تاسو ونه کوئ، او یا هم هر میلمه چې تاسو ورسره بحث کوئ نو باید موږ ته معلومات اوسي د هغې د پوښتنو د سوالونو، هر هغه کار چې تاسو رسنیو کې کوئ باید موږ ټول بررسي کړو. که یو په یو حکومت کې نقد ونه شي نو هغه حکومت څه پوه شي چې په ما کې کومه کمی وکړه سي ده چې زه دا ترسره کړم، یعنی زه دا اصلاح کړم. یعنی هر حکومت وړوکی کار نه نیولې تر لویه کاره پورې موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې انتقاد ومنو تر څو په ځان کې اصلاح راولو. او پاتې شو دا چې دا محدودیتونه به کم شي که زیات شي، زه فکر نه کوم چې دا محدودیتونه دې کم شي. د دې افغاني خبریالې په توګه دا وایم چې که هر هیواد زموږ د رسنیو په غم کې وای، زموږ د ښځو په غم کې وای، او زموږ د مظلوم ملت په غم کې وای، اول باید د دوی حقونه ورکړل کېدای، هر هغه رقم چې دوی وعده کړې و خپل ژمنې ادا کړې وای بیا باید دوی په رسمیت پیژندل کېدلی. او کله دې وروسته نور هیوادونه هم په رسمیت پیژني، دا په دې معنی ده چې زموږ مظلوم ولس دوی ته هیڅ ارزښت نه لري، او دا بندیزونه د کمیدو په ځای په ډېرېدو روان دي.
کور ودان سلامت اوسې، راځي چې لږ زره اوریدونکو ته نوبات ورکو، د اوریدونکو دوه درې نظرونه به هم واورو، بیا به د بس په دوه منی مای کې په حل اور باندې تم کیږو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه اول تاسو ته، بیا د ټول اوریدونکو ته، په دې له چې جوړ وروغ وسې، الله پاک مو خوشاله لري.
کور ودان کوم ځای نه ماړی کني ولې ک خپل نوم را ته اخیستلې سینوم واخلې را ته کنه وای چې کوم ولایت نه ماړی کني ولې په دې خبرې کول مل منو سره چې د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ دی او هیواد لپاره خصوصا د افغانستان لپاره څومره مهم دي، تاسو دی و عام افغان په توګه چې وسم د غداړي کني ولې رادیو سره خبرې کوي او ځان ته د حق ورکوي چې هغه هر څه مو په زړه کې وي هغه راسي وي وایي، اب د عام اسلام باندې خپل زړه رسنۍ سره تش کوي، دا څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې دغه سیادرسونه زیات شي، په هیواد کې دننه تر څو هر څوک ډاډا زنګ وهي او هغه د خپل زړه خبره په ډاډا زړه رسنوي ته وکړي. ښه، د اوریدونکو فکر کوم اړیکه پرې شوله، اړیکه نیولې وه، غوښتل چې نظر ورکړي خو اړیکه پرې شوله. یو بل اوریدونکی هم دی، له ده سره به خبرې وکړو. هیله ده چې د دې اوریدونکي غږ واورو. ستړي مشي، تاسو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. مهرباني وکړئ غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ. تاسو غږ لرو، مهرباني خبرې وکړئ.
څه خبر؟
ښه، فکر کوم دغه اوریدونکي که اوریدونکي د زما غږ نه اوریدي، دوی غږ راځي ما ته، یو بل غږ پې کوم کې بیا زما غږ نه اوریدي، بیا ورسره اړیکه پرې کوو. ښه، اړیکه پرې شوله. اوریدونکو که اړیکه نیسئ نو که واټساپ ته اړیکه نیسئ، کوشش وکړئ چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي تر څو موږ وکولی شو ستاسو غږ په سمه توګه واورو. هڅه به وکړو چې وروسته د اوریدونکو سره دا تخنیکي ستونزه هوار شي، د دوی غږ واورېدلی شو. میرمن کاکړ، راځئ لږ زره په دوهمه نیمایي کې حل لارو باندې تام شو. ستونزې د افغانستان ډېرې دي، اقتصادي ستونزې دي، نن سبا د تر ټولو ګرمه موضوع یا ګرمه ستونزه د افغانستان چې نړیوال هم پرې شاهدان دي او وایي چې دوی ورته اندېښمن دي، هغه د کډوالو راتګ دی. دغه د درې میلیونه پورې کډوال وایي شاید کال تر اخره پورې افغانستان ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې نه بشري وضعیت حاکم دی په افغانستان کې، بشري ناورین حاکم دی په افغانستان کې، او هغه د مرستو کوم سیستمونه چې دي، کوم موسسې چې دي، هغه خو یو کمی شوي. او بل دغه ده چې وسارت کې هغوی هم تر فشار لاندې دي، د طالبانو د حکومت هم بودیجه او د مرستو پروګرامونه دومره پراخ نه دي، ځکه دوی ته د خپلو کارمندانو معاشونه ورلغاړي دي، لوی لوی نور مسؤلیتونه ورلغاړي دي. نو څه کول په کار دي، حل لارې څه دي، آیا داسې څه بنسټونه شته یا داسې څه چینلونه شته چې د طالبانو له چارواکو سره دغه خبرې اترې ادامه پیدا کړي او هغوی ته بالاخره د آزادو رسنیو ارزښتونه ورپه ګوته کړي؟ که څه هم په افغانستان کې دا محل دننه د رسنیو د ملاتړې بنسټونه شته، د خبري اعلان ملاتړې بنسټونه شته، وخت نا وخت غونډې هم کوي د فرهنګ وزارت سره یا د طالبانو د نورو چارواکو سره، خو داسې ښکاري چې د دوی غږونه څوک نه اوري.
نه،
بالکل هم داشت دا آقا بنسرتونه چپ دانه ندی اغودیم دی و فشار لندی دی آخ کسان چا دا رسنه دا کدا خبریالان دی دا وطن دانه چی دی طول دا فشار لندی دی او دا دی مدودیتونه دا خود دیر جدی گواخون را منسته کوی خب باید هل لار ورطول رتوو او دا هل لاری دا لطون وسورته یو یو زما په فکر یو اخلاقی مسلکی او ملی مسئولیت دی نو زما په نظر کولی سو چې مثلا د خبریالانو ترمنځ همغږي زیاته سي همکاري زیاته سي دا فردي مبارزه هیڅ تاثیر نه لري د همغږي شبکې او همغږي ټولنې باید یو قوي غږ ورته پورته سي سره له دې چې اوس ستاسو مخکې وویلې چې روسیې په رسمیت وپېژندل شاید نور هېوادونه هم قرار قرار په رسمیت وپېژني نن هم قزاقستان یو میلیارد ډالر پروژه ورسره امضا کړه خو زما په نظر دغه نړیواله ټولنه که دا هېوادونه دي دوی هېڅوک د افغانانو په فکر کې نه دي چې په منځ کې څه تېرېږي یا ملګري ملتونه دا خو یوازې په شعار باندې یوازې په غندلو باندې چې دا بیان آزادي نسته ده او دا زما په نظر هېڅ ګټه نه لري تر څو چې یو صحیح لاره ورته پیدا نه سي خو بیا مثلا ځینې نړیوال سازمانونه لکه بې سرد خبریالان چې دي دوی او دوی نور کولی سي چې د افغان خبریالانو ملاتړ وکړي او دا نړیوال شریکان چې دي مثلا دوی که وغواړي که نړیواله ټولنه وغواړي دا محدودیتونه د دوی نه لیدي کولی سي خو زه تر اوسه پورې زه په همدغه په فکر کې یم چې دوی ولې دا کار نه کوي نور بدیلې رسانۍ ورته کولی سي په کار راسي دغه رسنۍ چې په بهر کې دي دوی د غودي غږ سي دغه خبریالانو غږ سي هغه سي یو خپرونې جوړې کړي چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس کړي بله چاره زما په نظر نه هغه کېږي
بله کور ودان سلامت اوسئ تاسو وایئ چې د طالبان د خبریالانو ترمنځ همغږي د دوی یو همغږی ادرس او دغه راز بدیل رسنۍ مثلا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې تاسو د توازن په نوم باندې یو رسنۍ رامنځته کړې څومره چې معلومات لرم د هغه خبریالان دي چې په تبعید کې د افغانستان د باندې د دوی دغه رسنۍ رامنځته کړي که څه هم نن سبا هغه ډیجیټلي رسنۍ چې له بهره چلیږي مثلا په ټلویزیونونه دي که یوټیوب چینلونه دي که مثلا نورې ډیجیټلي رسنۍ دي او څه افغانستان کې لاسرسی په دې محدود دی چې افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت خراب دی د برېښنا وضعیت خراب دی او نور اقتصادي ستونزې هم شته خلک مثلا چمتو نه دي چې د انټرنیټ بیا ډیره پرې کړي د لپاره چې رسنۍ تعقیب کړي هغه راډیو ټلویزیون ورته یو اسانه وسیلې دي البته په کارونو کې ټلویزیون او په کلیو کې راډیوګانې هغه هم اوس محدود دي راځي چې د بدیلو رسنیو ارزښت باندې لږ ذره تم شو میرمن اکبري تاسو هم په طبیعت کې د افغان خبریالانو له ډلې نه یې څومره اړتیا دی ته چې نړیوالې رسنۍ یا هغه رسنۍ چې له افغانستان د باندې فعالیت وکړی سي د دو رول څومره مهم دی خصوصا نن سبا کې چې د افغانستان دننه به مثلا آزاد رسنۍ نه وي که رسنۍ وي په نوم به آزاد وي اما هغه میلمانه چې هلته ځي هغوی به له حکومتي فلټر نه تیریږي دغه خبریالان چې تقریبا سلګونه له افغانستانه وتلي دي پوهیږم چې ټول متاسفانه په ښه وضعیت کې نه دي ځکه د ټولو هغه دی کډوالۍ کې سونه لا روان دي اقتصادي عایدم په دې حد کې یا په دې کچه کې نه لري چې دوی وکولی سي او رسنۍ رامنځته کړي اما که چیرته 50 خبریالان سره لاس یو کی او د ورځې هر یو وکولی شي چې داوطلب یو سات دوه ساعته کار وکړي نو ټول خبریالان سورسونه لري منابع لري دوی کولی سي چې یو څه دغه تشه ډکه کړي ستاسو له نظره دا چاره څومره امکان لري چې بدیلې رسنۍ یا د نړیوالو رسنیو شمیر زیات شي
لودین چې بیره خپ پښتنه اوس مهال موږ تاسو یې کڅنګ شي ګورو د دې بد د دنه په افغانستان کې د آزاد رسنیو بدیل دغه کسان کې د لې شي دغه جرنالستان خبريالان چې د هیواد څخه بهر دي او دوی مثلا په خپل یوټیوب لري، ټویټر پانه، فیسبوک پانه، دا خپل د شخصي اکاونټونو لري نه، دوی الته د دقیقو منابعو سره د معلوماتو ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي په خپلو دغه شخصي سوشل میډیا باندې خپاره کړي. څنګه چې اوس موږ تاسو ګورو چې په د ایران څخه د کډوالو ډېر شمېر کسان ګور افغانستان ته روان دي، او همدارنګه څنګه چې دوی په ایران کې د ستونزو سره مخامخ ول، متاسفانه اوس په افغانستان کې هم دي. اوس دا معلومات چې کوم دي، کم کسان چې مثلا مجرد الکان تللي وو په کلونو کلونو په ایران کې وو، او د اسلام قلعه له لارې نه د هرات چې دوی افغانستان ته راځي، د طالبانو لخوا څخه دوی ورقې شکول کېږي، هغوی توهین کېږي. دا هېڅ کلمه په دننه په افغانستان کې په رسنیو کې دنه کوم راپور ولیدو، نه د دې پاک له خبرې وکړې، او دې ته ورته نور موضوعات. همدغه آزادې رسنۍ چې کوم د هیواد څخه بهر دي، همدغه خبریالان چې کوم دي ټویټر فیسبوک دا اکاونټونه کاروي، دغه خبریالانو د مشخص منابعو څخه دغه معلومات خپریږي چې دا یو ډېر ښه بدیل کېدل شي. اوس مهال دننه په افغانستان کې چې کوم څه چې هم کېږي چې هغه د ملت په زیان وي، او دولت داسې کوم کار کړی وي، او هر څه نور موضوعات چې کوم راپېښېږي دننه په افغانستان کې د رسنیو لخوا څخه نه خپرېږي. همدا چې اوس بندیزونه په رسنیو باندې دي، د هغه رسنیو څخه چې دننه په افغانستان کې دي، دغه مشکلات یا ستونزې نه خپرېږي، هغوی غږ نه شي اوچت کولی. همدغه بدیلې رسنۍ چې دغه خبریالان دي چې راوتي دي، او یا دغه آزادې رسنۍ لکه آزادي راډیو شو نور، نو دغه ډیر ښه بدیل ده چې دوی هغه مشخص دقیق او هر هغه څه چې هغه پټ معلومات وي د چوغوی نشه خبرولی، دوی خبروي. نو دا تر ټولو ښه بدیل ده. او زه بیا هم د یو افغان په حیث باندې، نه دا چې د خبریال یو ساده افغان، یو عادي دیو هیواد دی غړي په صفت، زه په طالبانو دا غږ کوم چې تاسې یو کال نه، دوه کال نه، درې نه، څلورم کال ده امر ثانی یا نیسم. په څلور کلونو کې هر هغه څه چې تاسو غوښتلی کولای مو شوای. تاسې ولې د ښځو شانې، ولې دا له ښځې د دسې دسې شي، او یا رسنۍ باید دا وکړي دا ونه کړي یا نیسم. تاسې یو حکومت یې، تاسې باید د رسنیو د پیاوړتیا لپاره داسې ګامونه اوچت کړئ چې رسنۍ هم ستاسو سره په افتخار ودرېږي چې موږ دغسې یو حکومت لرو، دغسې یو دولت لرو، او دغه مثبتې کړنې کوي د هیواد د پیاوړتیا د پرمختګ لپاره. خو متاسفانه په دوی کې دغه ذهنیت نشته، او کشته هم شاید دوی دې ته نه پرېږدي چې دوی عملي کړي. نو دا دوی خپله ستونزه ده. دوی باید په دې باندې ښه غور وکړي چې ستاسو دا حکومت خو تېرېدونکی ده، ستاسو دا کړنې خو تاریخ لیکي، حداقل د ځان لپاره یو ښه تاریخ پرېږدي، نه دا چې په زرګونو کسان تاسو د جهاد په نوم مړه کړل، شهیدان مکړل، او تاسو اخر دغه یو لټمه ورته پریخو د لپاره تاریخ کې چې دغه هغه ټول تلاش مو ورته صفر نه صفر تک. نو زما غږ په دوی باندې د دوی د کړنې هیڅ کوم مثبت نتیجه نه، بلکې منفي نتیجه ده. د دې پایلې هم هیڅ نشي کېدلی.
کور ودان میرمن اکبری، راځي چې لږزره ارزو سادات سره هم په دې تام شو چې حلارې څه کېدای شي د له نظره. میرمن سادات، تاسو لاندې په حلارو باندې تام شي، بیا ورسته څو د قید ته ځانګړي کوو چې دغه تګلارو عملی کول او په وړاندې خندونه څه کېدلای شي، بیا سر باسم پای ته ورسو. د بدیلو رسنیو یادونه وشوله، میرمن اکبری هم ویل چې بدیل رسنۍ باید رامنځته شي، خو د دې ترڅنګ مهم ټکی دا و چې دیوی افغان پتوګه، دیوی کلیوال پتوګه پر طالبانو غږ وکړي چې خپل تګلارې بدلې کړي، ځکه تاریخ دوی ساری، او دغه تګلارې چې دوی ځینې رامنځته کړي دي، او بیا یې دویم اعلان ته یا امر ثانی ته منتظر کړي، دغه تګلارې نور دوام د میرمن اکبری په خبره نه د طالبانو په ګټه دی، او نه هم د افغانستان په ګټه دی. ستاسو په ټکو د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره، خصوصا د بیان ازادۍ باندې کتام شو، بدیلې لارې چارې ستاسو له نظره څه کېدلی شي تر څو افغانان وکولی شي په ازاده توګه، که میندې دي، که خویندې دي، که ورونه دي، که پلرونه دي، دوی راشي رسنیو کې خبرې وکړي، که رسنیو کې نه حاضرېږي، حداقل رسنۍ ته ډاډه ټلیفون وکړي او ووایي چې زه له دغې سیمې نه خبرې کوم، د سیمې ستونزه مې دغه ده. لکه پخوا چې په تېرو شلو کلونو کې دوی افغانانو په رسنیو کې پراخ حضور درلود، دغسې وضعیت ته د ورګرځېدو لپاره هیله شته؟
زما نظر خدې موضوع دا دی چې وګورې مونږ او تاسو شاهدان یو چې لخوانه زمونږ ټول هیوادوال دا وایي چې په افغانستان کې امنیت ډېر ښه شوی، مونږ کولای شو په آرام چکر لاړ شو، بیرون لاړ شو، دوستان او خپلوان وګورو، یعنی امنیت لحاظ نه آرامي راغلی. او دا چې مثلا ډېر محدودیت پر رسنیو لګول شوی، همدارنګه د ښځو په کار کولو باندې، که چېرته هله زما په نظر زما وړاندیز دا دی چې که امدغه امنیت سره دغه محدودیتونه آهسته آهسته راکم شي او همداراز ښځو ته حقوق ورکړل شي، هغوی ته د درس، تعلیم، کار کولو، په رسنیو کې هر هغه مسلک چې دوی غواړي اجازه ورکړل شي، او همداراز دغه محدودیتونه چې دوی په رسنیو لګولي دي دا راټیټ کړي او رسنۍ پرېږدي چې په آزاده توګه، یعنی هر هغه څه چې دوی حقایق ګوري هغه راوړي چې راپور پرې جوړ کړي یا نشر کړي یا له میلمنو نه دا پوښتنې وکړي، که چېرې دوی په آزاده توګه دغه کار هموشي کوی نو افغانستان به یو ګلورین افغانستان وي. هیڅوک به نه مجبورېږي چې له خپل هېواده وتښتېږي د دې لپاره چې ودرېږي، ما ځان په خطر کې نه شي د دغې خبرې دپاره، د دې لپاره چې ما یو سوال پوښتنه وکړه یا ما دا خبره وکړله، داسې نه چې ما ځان د دې لپاره په خطر کې شي. زه خپله یوه افغانه یم، داسې نه ده چې که زه په ملک کې وای نو ما به د طالبانو طرفداري کوله او زه چې راوتلی یم طرفداري نه کوم. نه، زه د ښو کړنو طرفداره یم او د بدو کړنو انتقاد کوم، ځکه انتقاد زموږ حق دی او هر دولت باید د خپل ملت انتقاد ومني، هغه هم په ځای انتقاد. نو زما انتقاد دا دی چې که تاسو لږ نرمښت په خپل رفتار کې راولئ، د ښځینهو په کار کولو دا بندیزونه لرې کوي، د هغوی په غږونه دا بندیزونه لرې کوي، او همدارنګه په رسنیو چې له حد نه زیات بندیز مو لګولی دا لږ راکم کوي. او هر زه پوهېږم چې داسې کسان هم شته په دې حکومت کې چې دوی ډېر د دې طرفدار دي چې دغه بندیزونه لرې شي، ټول ته ازادي ورکړل شي. خو زه وایم ای کاش چې دوی ټول یو لاس شي او خپل د هېواد لپاره واقعا د دغه افغانانو لپاره او د دې مظلوم ملت لپاره چې څلوېښت کال نه زیات د دوی کړېږي همیشه د یو دولت او د بل دولت په نوم، د پښتون او د تاجک په نوم، په دغه شیانو دوی دومره ځورېدلي چې له حدو اندازې زیات. ای کاش چې دوی ټول دا احساس وکړي، ټول حکومت غړي، چې دا زموږ ملت نور یو آرامي ته اړتیا لري، نور د دې بندیزونو نه ټول خلک بې حده خسته شوي. ای کاش چې هغه کسان چې په نورو ممالکو کې دي، له هېواده تښتېدلي دي، خپل د هېواد دې فضا ته وګوري، بېرته راستانه شي، په آرامه په خوشحاله په خپل هېواد کې ژوند وکړي، او هر هغه کس چې په زړه کې کومه خبر ده د دولت نه یا د نورو وګړو نه یا یوه ښه خبر ده یا د خوشحالي خبر ده، خپل سیمه بیان کې خپل د زړه خبره وکړي، او د دې نه ونه یریږي چې زما دا خبر به خبرګون ځان سره لري. او زما هیله او پیغام مې دا دی اسلامي امارت ته چې لطفا لږ په خپل رفتار کې نرمښت راولئ، تر څو چې د دې هېواد وګړي وشي کولی په آرامه په خپل هېواد کې ژوند وکړي.
کور ودان ډیره مننه، سلامت اوسئ. د خبرونې لږ چې بي پاتې دي، د پای نظرونه اورو او هیله کوم چې د پای نظرونه هم دغه سي له سپارښتنو او له رغند نظرونه ډک ووسی. له طالبانو علاوه دغه د ټولنې ذهنیت هم داسې دی چې هر څه ویل کیږي نو ډیر کم کسان دي چې مخالفت ورسره کوي. مثلا د اوس په دې خپل ټولنیزو رسنیو باندې تم شوم کوم پوسټونه چې د بشري حقوقو په اړه دي، د ښځو د حقوقو په اړه باندې دي، په رسنیو کې د ښځو د کارکونکو په اړه باندې دي، د دغه سي غوښتنه په وړاندې چې کله کېږي، مثلا ملګری ملتونو داسې یو غوښتنه کوي یا هم مثلا کومه بل اداره یا د بشري حقوقو کومه اداره دا غوښتنه کوي، کله چې دغه غوښتنو خبر یا راپور په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي، چیرته چې عام افغانانو ته لاسرسی لري، فیسبوک او ټویټر او انستګرام او دغه نور چینلونو کې، د خلکو عکس العملونه هم ډیر منفي وي. د عام افغانانو، د عام اډینس، مثلا ما مخکې څو داسې کمنټونه ولوستل چې بخیات عدل وستلو نه وو. مثلا وای د ښځې له رسنۍ سره څه کار، یا د ښځې له پوهنتون سره څه کار، یا د رسنیو د دغه حقونو سره څه کار کوي. چې ګوري عام افغانان هم په دغه روحیه دي، متاسفانه چې هغه دولتي کړنې په یو ډول سره تاییدوي او دولت ته وایي چې تاسو په ښه رواني. دغه کسان چې انتقاد کوي، نقد کوي، دا ډیر کم دي، او هغه کسان دي چې هغه افغانستان بهر دي. میرمن کاکړ، څه کول پکار دي ترڅو خلک هم یو څه له ذهني پلوه وپوهول شي؟ مثلا که یو کس وایي چې د خځې له پانتون یا رسنیو سره څه کار، یا له پانتون سره څه کار، نو فکر نه کوي چې اول دغه خلکو یې کول پکار دی، وکول پکار دی، بیا به وروسته هغه کسان په دولت باندې فشار راوړي ترڅو ورته د لور لپاره، خور لپاره، خوندې داسې پانتونونه پر رسنیو کې کار کول او د کار اجازه دغه لپاره څه کول پکار دی فکر کوي؟ اساسي ګامونه به څه وي چې ولس راویښ نشي یا د ولس هغه او اصلي قشر چې ځوانان دی وغوی راویښ نشي؟ ما فکر نه کوي چې بیا به نو همداسې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي، ورځ تر بلې به محدودیتونه پراخېږي او د خلکو په ستوني او په رسنیو به پښه ایښودل کېږي.
بالکل همداسې ده. زه خپل هم د دې لوستونکو نظرونه ګورم په توازن کې، نورو رسنیو کې کله چې ګورم او رښتیا هم دا ډېر خواشینی کوونکی دی. د عام وګړو کې هم د طالبان خو ټول هغه نه دي چې کسان دي، عام وګړو کې کم دي طالبان. هر یو یې هم دغسې منفي نظر ورکوي، د دوی بیخي ذهنیتونه خراب شوي دي. او دې ته یو عامه پوهاوی پکار دی، او عامه پوهاوی پرته له رسنیو بل ځای کې نه کېږي. که ملان دی په ممبر کې د نارینو په ګټه خبرې کوي، د ښځو هېڅ نه وایي، د ښځو معذوریتونه وایي، ښځه فساد راوړي، ښځه فاشا، دومره نه وایي چې دغه تاسو خپله نارینه فکر ونیسئ. که د باندې زه یوې ښځې ته یو وارې ما نه دي اورېدلي چې ووایي که ښځه مکتب ته لاړه سي، فاکولتې ته لاړه سي، د ستاسو اولادونه به سم تربیه کړي، سم به یې وروزي. یوه مېرمنه چې او دا ملایان کولی شي چې د بده مرغه زموږ ملایان ټول منفي نظر ورکوي، همیشه د نارینو په اختي ورکوي، او دومره د جامعه یا په بخښنې سره ټولنه د تغییر سوې ده، ټولنه منفي خواته تللې ده، چې هغه لوستي کسان، هغه لوستي ځوانان متاسفانه چې همدغسې نظر لري نظر ورکوي. نو دا مبارزه پکار ده، یو عمومي د مبارزه پکار ده. مبارزه د هغه د لاري د رسنیو د لاري،
بله،
د دې رسنۍ پیدا کو، غږ اوچت کو، دا چې څه حقونه لري، یوه ښځه یوه خور څه ګټې لري چې درس ووایي، چې سبق ووایي، چې کار وکړي، دغه زما په نظر یوه لاره ده. او افغان خبریالان هم باید په دې پوه سي که څوم شرایط سختي، خو مبارزه با ارزښت ده، ځکه که غږ زموږ چوپ شي نو دقیقه دروازه بم بنده شي.
سلامت شي مېرمن ټوکر، کور ودان ډېره مننه. مینی اکبری، ستاسو د پای خبرې به څه وي د دې لپاره چې ذهنیت راویښ شي، ځوانان راویښ شي، تر څو همغه د ټولنې وګړي پر حکومت باندې یو ډول انتقاد وکړي، د اصلاح لپاره فشار راوړي، تر څو یو شمېر تګلارې چې نن سبا موږ او تاسو په اړه بحث کوو، دغه تګلارې خپله د ولس له خوا نه ادرس سي، نه یوازې دا چې نن موږ او تاسو خبرې پرې کوو، او هغو ته هم له بده مرغه څوک ارزښت نه ورکوي.
ډېر ښه لودین صاحب، که څنګه چې زمونږ دې خوراکي ډېر ښه شي، ته ډېر ښه خبر ته اشاره وکړله چې که عامه پوهاوی نه وي نو د خلک د دغسې یو ذهنیت سره مخامخ کېږي، او عامه پوهاوی څوک تطبیقولی شي؟ یوه رسنۍ د ملا، د یو ممبر ملا، چې متاسفانه اوس مهال د رسنیو دغسې یو حالت ده چې متاسفانه هغوی د یو بل ډول ناورین سره مخامخ دي، عامه پوهاوی نه شي کولی. او متاسفانه که موږ د یو ممبر ملا وګورو، هغوی غیر له دې نه چې د ښځو په ضد خبرې وکړي، ضد باندې تبلیغات وکړي، په طرف باندې بالکل نه، او دغسې کسان چې دغسې کمنټونه یا خپل نظریات په دغسې یو مهمو راپورونو باندې ورکوي، زه دغو ته یو څه ویل لرم. علودین صاحب، دغه ورور ته، دغه ورونو ته وایم چې دغسې کمنټونه کوي، دغسې نظریات، که ستا مور چې درته څومره خوږه ده، ستا خور چې ستا عزت ده څومره درته خوږه ده، چې نه یې غواړې یو ویښته یې څوک وګوري، آیا ته دغه غواړې چې دغه خور دې په نسایي ولادي مشکل سره مخ شي، دغه مور دې د نسایي ولادي ستونزې سره مخ شي؟ یو ملا، یو نارینه په دې باندې لاس وهي، دا معاینه کړي ښه ده، او که یوه ښځینه ډاکټره وي، هغه یې معاینه کړي ویې ګوري ښه ده. ستا دغه خورکۍ، دغه مورکۍ ته دې د یو تلویزیون له لارې یو نارینه دې ته لارښوونه وکړي، دا کارونه وکړه، ستا لپاره ښه دي، او دا مه کوه. که یوه ښځینه خبریاله یا نطاقه دغه خبرې ورته وکړي، نو دا ښه دي. نو دوی د زما په دغه خبرې لږ غور وکړي، دوی به یو نتیجې دغه ته ورسیږي چې موږ څه وایو او اصل کې
حقیقت سدی نو متاسفانه دوی په دغه حقایق باندې چې کوم د سترګې پټوي او کله هم چې دوی په دغه حقایق باندې سترګې پټې نه کړي دوی به هله پوه شي چې واقعیت څه دي او موږ په کومه لاره باندې روان یو. د خبرونې وخت هم کم درلودین صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي.
کور ودان سلامت اوسه میرمن اکبری. ارزو سادات ستاسو د پای خبرې هم اورو.
بس ډېر مننه زما د پای خبرې هم داري چې زمونږ دوستانو ښې خبرې وکړې ښې مسائل ښه مسائل ته اشاره وکړله. بس د پای خبرې داري چې که ښځو ته حقوق ورکړل شي دا به ډېره ښه وي او په ټوله کښې که د رسنیو دغه بندیزونه راکم شي خو ښه او که دا راکم نه شي نو عامه پوهاوی به له منځه لاړ شي. د خلکو اعتبار به په رسنیو بیخي راټیټ شي ځکه په رسنیو کښې که حقایق خپره نه شي نو هغه بیا په نورو ټولنیزو رسنیو کښې راخپرېږي. بیا چې خلک پوه شي چې مثلا تلویزیون یوه خبره کوي او په دې ټولنیزو رسنیو کښې بله خبره ده، دا د دې لامل کېږي چې خلک خپل باور له لاسه ورکړي. او که چېرته عامه پوهاوی په یو ټولنه کښې نه اوسي، رسنۍ حقایق بیان نه کړي، نو هغه ټولنه بیا د خرابېدو خواته روانېږي. نو زما آخري خبرې دا دي ټول ته او هغه کسان ته چې اوس هم د ښځو په ازادي باور نه لري او وایي چې باید ښځې ته یې څه په رسنیو ښځې ته یې څه په کار کولو، دوی دې فقط دې ته فکر وکړي چې په یوه ورځ داسې ورځ راشي که نه تنها چې ښځه باید ډاکټره اوسي او هغه باید دوی د خپل ښځه یا خور یا مور ډاکټر ته بوځي. په هر برخه کښې ښځې ته ضرورت دی، په هر برخه کښې د ژوند اوسي ښځې ته اړتیا شته. ښه دا ده چې د رسنیو بندیزونه هم لرې شي، ښځو ته هم حقوق ورکړل شي او په ټوله کښې توازن رامنځته شي.
کور ودان ډېره ډېره مننه اورېدونکو. تر شنه آسمان لاندې دغه پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو مېلمنو په هند کې د آل انډیا له خبریالې او رسنیز فعالې اسما کاکړ، له خبریالې او فعالې مینه اکبری او له خبریالې ارزو سادات نه ډېره ډېره مننه چې په دې خپرونه کې راسره ګډون وکړه. اورېدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ خپرونه واورېده.
گلی رو رو چھوڑ دے بنگلو تے گرانی رو رو وقتاں خان دے گلی رو 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 راجا گلی رو رو راجا رو رو راجا گلی رو رو راجا وقتاں خان دے گلی رو رو چھوڑ دے بنگلو تے گرانی رو 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 راجا گلی رو رو راجا رو راجا گلی رو رو راجا داندی سنگار پپا کمال کا جمال کا ساندھی سنگار اپا کمال کا زلفاں پرا پسین جمال کا پیدا اربل کی جڑ گلو ناما بوبا پیدا اربل کی جڑ گلو ناما بوبا او ودما خام دے گلے رو رو چھوڑ دا بھنگڑو دے گرانے رو رو ودما گلی رو 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 راجا گلی رو رو راجا رو رو راجا گلی رو رو راجا انتظار کی بلے بلاڑیاں
چې شکیان نشي په مونږ مستی لیلا څوک چې شکیان نشي په مونږ مستی لیلا او وخت ما خام دې ګلی رو رو شوټه بنگلو دې ګراني رو رو وخت ما خام دې ګلی رو رو